السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه میرزاده مو دا مشال ریډیو په دغه پرونه کې مهر کلی کوم په دغه پرونه کې تاسو ته د مشال ریډیو دوه مرکه وړاندې کوم لومړی به ورشو لیکوال ډاکټر سهیل خان ته چې دا وی سره د 1913 کال د اپریل 28 د پیښې پاړه د مشال ریډیو خبريال خالد خان خبري کړې دي. دویمه مرکه کې به د لیکوال او شاعر سیدا بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي کی پاړه مرکه واوره. نو راځي ورشو لومړی اولنې پروګرام ته. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په 1913 کې د اپریل په 28مه دا وخت په خبر تر ټولو لوی کاروباري بازار کې سخوانیا کې په خدایي خدمتکارو او ورسره د برتانوي سرکاري ضد مزایچانو باندې ډزې شوې وې. دا غ پیښې 95 کال پوره شو. دغه پیښه ولې شوې وه، څومره کسان پکې وژل شوي او د پیښې وجوهات څه وو؟ د مشال ریډیو خبريال خالد خان دغه پوښتنې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او په داسې پیښو کتاب لیکونکي ډاکټر سهیل خان سره مرکه کړې ده. راځي چې واورو.
گران اردن کو دا پیخور تاریخی کیسه خانه بازار کی پاکار 1913 دا درویشتم اپریل باندې یو پیخه شوی و چې دا وخت انګریز فوج د ځای خلکو باندې ډزې کړې وي. هغه کې ګڼ خلک مړ شوي او بیا پکې ډېر ټپیان هم وو. دغه پیخه په یاد کې په کیسه خانه بازار کې د یادگار جوړ شوی دی چې د شهیدانو چوک وته ویل کیږي. او دا درویشتم اپریل باندې هر کال ځایی خلک د ځینې ګوندونو غړي د غورز مانځي. نن موږ سره ډاکټر سهیل ملمه دی، هغې نه به پوښتنه کوو چې د دغې کیسه خانې د شهیدانو پیښې شاید څه پس منظر دی، حقایق څه دي. ډاکټر سهیل عبدالله خان پوهنتون مردان کې استاد دی، څېړنکار دی او یولس کتابونه لیکلي دي په خدای خدمتګار او دغسې پښتونخوا کې چې څومره مبارزې شوي دي د خدای خدمتګارو د کیسه خانې او نور پیښې په هغې څېړنې کړې. هغې نه به دغه پوښتنې کوم. ڈاکٹر صاحب، د کیسه خانې د شهیدانو ورځ هر کال ولې موږ مانځو او دا کله او چرته شوی و؟
د کیسه خانې ورځ موږ په هر کال په 28 اپریل کال 1913 دی خونړې حادثې یا واقعې د وجنه په کوم کې چې فیرنګیانو پښتنو باندې ډاری ګولې چلولې وي او 202 یا مسلمانان اندوان او پښتانه شهیدان کړو، د هغې په یاد کې دا ورځ موږ هر کال منځو.
ډاکټر صاحب، په دغه پیښه کې د کیسه خانې په پیښه کې مظاهرینو او باندې نیغ په نیغه ډز شوي، ګاډي پیښې جوړې شوي او یا که وهل ټکل پکې شوي؟
د کیسه خانې پیښه داسې وه چې بنیادی طور باندې فرنټیر کانګرس په هغه زمانہ کې په هغه وخت کې په شراب خانو باندې د پکټینګ اعلان کړو چې په دې باندې موږ پکټینګ کوو. دی هغې نه مخکې کله چې په 21م 22م او په 20م اپریل دا کېده په انجمن اصلاح الافاغ نه سالانه جلسه د خدای خدمتګارو پوتمانځو کې کېده، نو په هغې کې د فرنټیر کانګرس وفد هم څلور رکنی وفد راغلو. په هغې کې تقریرونه کړو او خدای خدمتګارو ته په سبانی یعنی د 23م اپریل په خبر په پکټینګ کې د شرکت دعوت ورکړو. باچا خان خپل تقریر کې هغې ته وویل چې موږ به بالکل سبا چې سونه د پیښور او د مضافات خدای خدمتګار دی هغې د پیکټنګ لزان ورسوي. پولیس لګی شو او دوی دواړه د کابلې تاڼې ته دننه بوتلل. پولیس چې وکتېدل چې دا خو سات عوام زیاتیږي، نورم راغونډیږي، نو د دې په دې منظر ته چو قتل عوام ټول چې دین اغي ال ته درنو لګول او چار چا پیره سړکونه ټول او لارې چې دې بند کړل ول ته کې ناشته دل دې دوران کې پولیسو وارن تیار کو او دې خلکو ورته وی چې موږ به تاسو سره د جیله پوری زو دې زمانه کې بعد دې پولیسو وردی چې دا به داسې خاکی کلر بوا او د سر د پاسه به قوله لګول وس سره شانتي قوله بوا نو چې خلکو قتل د قصه خانه چې دی او د کابلې تانې نه چار چا پیرا تش سر سرپټ کیو او سرپټ کی ښکاری دو پولیس د لاټی چارج او کوم کو په دوی باندې په عوام باندې خو دا غي به وجود هم عوام پانسې د الله غزینا پدې کې ډیپټی کمشنر دا وخت په خبر چې کومو بولټن دا چا په نوم چې په لارې چې هسپتال کې بولټن بلاک جوړ دی دا بولټن چې دی راغی او د فوج ته د فایر حکم وکړه د فایر دغه حکم چې دین او هغه وخت کې ګړیال رساله وا چې داغي کم مشرو ویر چندر سنگ ګولوال دغه رساله سربره او هغه وی چې دی عوام سره چې کم دی وسله نشته دوی خو تش لاس دی زپ دیوال نه نکوما ډز نه کوما د دې د وجنا بولټن چې دین او هغه ګوره فوج را وخت دی او دی په هغه ځای کې دوی ته وی ګولوال ته تاسو زه دغه دوران کې یو فوج چې څنګه راغی نو یو ارمټ کار یعنی که زره پوش گاډی راغی او په دې عوام ور او خطر چې کم درنه چاله غولې واچ په دوی ورو خطر نو پاغي کې اوسمان چې دغه شهید شو هغه چوک ته دل چې دا خو ویني بیګي اوسمان شهید شونه په دې کې یو ګورا فوجي په موټر سایکل باندې راغی او چې څنګه راغی هغه فایرینګ شروع کړ فایرنګ چې څنګه شروع کو دغه خوا کې یو کس ولاړو هغه ته عبدالرحمن پهلوان وی دی زرمند کړ او د تبر را واغشتې د موټر سایکل والا چې کم فوجو چاچی دزي شروع کړ وی هغه په دې سر په تبرو او هغه په غزیرا پرې وتی دو مړ شو بس دغه سره چې کم دین فوج بالکل پړاندا فایرنګ شروع کو او دی فایرنګ په نتیجه کې 200 او 2 یا کسان چې دی پښتانه چې د دې خوا کې کلی وو او علاقو دا شهیدان شو سخانه واقعي بارکه عبد الاکبر خان اکبر خپل کتاب کې لیکلی دی چې مونږ ته زموږ تحریک چې کم پوره من تحریک او دې طرف سخانه واقعي ډیر زیات نقصان را ور کړی دی خو دی هغه با وجود په جیل کې چې دا ټول لیډران جمع شونه بادشاہ خان دی او نوې صف بندي وکړه واغه صف بندي چې دا واغه داسې شو چې کم تحریک دی صوبې پر محدود واغه بیا لاړ د هندستان ګډ ګډ تور رسید انګلستان تور رسید امریکای ته د امریکای په ایوان کې په خدي خدمتګار باندې بیا باس شروع شو د غرنګ د قصه خانه نه پس د خدي خدمتګار صوبي صوبایي جرګې شوې د تپو جرګې شوې د تحصیلونو جرګې شوې هغه کې ټول دا فیصله وکړه چې د خپل دښمنانو ختمولو لپاره یو مهم چلو داسې تیز مهم چلی د چقچرې ټول خالی شوې او پښتانه چې دین نو دا نور منظم شو او د یغې د وجنه که تاسو بیا کړی نو دین پس بیا په مې کې سانحه عثمان زی شو چې التم دوی غولې اورولې بیا ټکر شو بیا تخیل شو دا ټول واقع چې دی د تسلسل کې شو خو بیا د یغې نه پس دی چې کله د کانګرس او د خدای خدمتګار اتحاد شو نو ګاندی ارمن پیکټ شو د غې د لاس بیا د ټول د غې د لاندې اخلاص شو او د کانګرس ملګرتیا چې دا نو غې خدای خدمتګار تحریک لو پښتنو له ډیر ډاډ ګرنه ورکړه او د غې نه پس چې کومه کامیابی دی نو غم د دغه وږي
او ډاکټر سره دغه پیښه پښا بیک گراوند یا س محرکات او د کانګرس په غ دغه احتجاج پیل شوی او پدې کې د خدای خدمتګارو سونډه یا کردار او
که چې ونه بنیادی تور باندې دا انیشیټ کړی فرنٹیر کانګرس وا او تر دغه وخت پورې د فرنٹیر کانګرس او د خدای خدمتګار سره الحاق نو شوی خو د غیبا وجود فرنګیانو د فرنٹیر کانګرس بدل ټول چې د خدای خدمتګار نو واغشتې د خدای خدمتګاری چې دینو ډیر زیات او حلوي ټکول او ډیر زیات نقصان ول ورک کله چې دی اولف کیرو کتاب لیک خپل لپټانس یا جارج کنینګم نو دوی ځان ته خاص مهذب وي خو دوی د دې واقع ذکر نه کړي ځکه چې دی خپل په دې کې ډیر زیات ظلم کړو او عجیب خبره ده دا چې د دې واقع د پاکستان تاریخ کې هم هیڅ قسم ذکر نشته، ځکه چې دا چونکه مسلم لیگ نه وکړي یا مسلم لیگ خو ازادي غوښتنه، نو د دې د وجې نه اغي د خدای خدمتگار نوم په تاریخ کې راوسته دلیا د فرنټیر کانګرس نوم راوسته دل نه واړي، نو دې وجې نه پاکستان تاریخ کې هم د دې ذکر نشته. د پکټینګ پر روز داسې کار وشو چې یو شپه مخکې په 2 اپریل د شپې انګریزانو سونم چې د فرنټیر کانګرس نوموړي لیډران وغه ټول گرفتار کړل. دوه کسان داسې وو چې هغه د گرفتارۍ نه بچ شو، یو نوم چې الله بخش برقی او د بل نوم کریم بخش. دوی د کانګرس په دفتر کې ناستو، د کانګرس دفتر چې د وخت په دې قصه خانه کې وو، کله چې پولیسو ته معلومه شو نو د دې د گرفتاری لپاره د کانګرس دفتر ته ورل. دا د بازار کلا چې ورته وی ګنټګر یا بازار کلا د خځې کې د دې دفتر پولیس چې دی، نو دوی کلا د خپل دفتر بالخانه نه لاندې را کوزول، نو د غلطه عوام چې دی نو ډیر زیات راغون شو او پولیس ته وی چې تاسو دې تانه ته بوزین منګ به تاسو سره زو. خلکو چې دوی ته او قتل نو په دنیا خلک راغون شو او د غیدا اصرار چې منګ با دوی سره سره روان یو او چې تاسو دې چرته موزه نو دا منګ ته اعزاز د چې منګ دې سره جیل ته یا جیل پورې لاړ شو. پولیس د دې نه انکار وکړ، پولیس وته ویچ نه تاسو موږ سره مزه. پولیس چې دې نه غیدا کار وکړ چې دوی د کچرو گیټ پورې راوسته دل، الته د پولیس یو غټ لارې ولاړ وا. پولیس چې دین الله بخش برقی او غلام ربانی سیټي د کریم بخش د په لارې کې کینو او چرته روان کبوته چې پدې کې په هجوم کې سکون اغا د دې لارې نه د ټرټیرونه هغه وسته دل. د یغې د وژنې پولیس دوی دواړه را کوس کړل او پیدل روان شو. کله چې دی پیدل روانو قصه خانه ته رسیدل، د پقه قصه خانه کې ناری شروع شو د خپل مشرانو زنده آباد او د برتانیې مرده آباد او د انګریز مرده آباد. قصه خانه کې الله بخش برقی دوی ته وې انګریزانو ته چې زدي خپل عوام ته تقریر کوم، دوی با مونږ نه بیل شي او مونږ بلاړ شو. دوی ته بیا تقریر کو د لاسې ولا ورکړه چې تاسو زه دا خو جنگ دی، آزادې جنگ دی، مونږ به برداشت کوو، مونږ به تشدد نه کوو، د عدم تشدد په طریقه مونږ روان یو، تاسو زموږ د گرفتاری پروا مه کوئ. او د غرنګي پولیس دوی په دوباره روان کړل. کله چې دا کابل گیټ ته رسید نو الته د مخکنه فوج را رسیدلو او د پولیس سره فوج هم ملګری شو.
اوریدونکو دا ډاکټر سویل سره زموږ د کیسه خانه د شهیدانو د پیښې په حوالہ خبرې روانې دي. لکه شان د ماخلو د مینه پس په بیا هم په دغه موضوع هغه سره خبرې کوو.
پسڑک جنگ دے پھولے وری کی او پھولے پانی
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واٹس ایپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په تاریخي پیښو باندې تاسو خبره کوي او دغه سی پیښونه زمونږه پښتونخوا یا زمونږ سیمه دغه پیښه ډیره شوې دي او په دې کې بیا سندره نظمونه شاعرانو خپل اظهار هم کړی دي.
ډیر تحقیقونه شوې دي. فارغ بخاری صاحب په دې کتاب لیکلی دی. فارغ بخاری صاحب هغه کتاب کې د دې لیست چاپ دی د شهیدانو سپیشل برانچ. ما خپل تحقیق چې کړی تاریخي چارسده کې هم د دې ذکر شته. ما سپیشل برانچ لیست 2 بندل 58 فایل 1001 نم ریکارډ راغشته دی. التم دا چې دی نشته د خودی خدمتگارو چې دوی شرکت تلاتل دیر وز د پاره. نو دی کې باچا خان او سرفراز خان صدر او میا احمد شاه دوی چې څنګه راتلل نو دوی خو چون کې د شپې نه گرفتارې کړې وې. نو باچا خان دی هم د ناقه تانی سره گرفتار کړل او واپس یې بوتل 400 کې په حوالات کې بند کړل. الته چې خلکو اورې دل نو اغیرا لاله 400 د تانی مخې ته درنو لګول او ځان سره ډنګیم را واغشتې د لوزان سره ته برونم را واغشتې د خو په دغه دوران کې باچا خان بهر تر وته ده او دوی ته تقریر وکړ او دوی د لاسکل نو نالته تشدد نشو او دوی بوتل رسال پورته رسال پور نه بیا چې کم دینو گجرات جیل ته رسول. نو دغه دوران کې خدای خدمتگار ټول گرفتار. مشتعل چې کم جلوس و دی صدر یاب باندې دا کشتو پولو نو ګور فوج بر په خور نه دی خوراته 400 طرف ته دی نور علاقو ته خلکو چوکته دل چې دلته دا چل شوی دی او دا خلک ټول گرفتار کړی دي. نو هغه دغه د کشتو پولې ټول روان کو. نو د هغه د وجې نه بیا ډیر عوامو ته تکلیف شو. دغه 400 کې چې کوم هجوم راغون شو نو دوی نارې تکبیر الله اکبر هندستان آزاد بچا خان زنده باد نارې والی او دا دوی چې کله راغون شو نو دی دوران کې یو هوایی جهاز راغیو د لاندې دوی باندې نظر ساتو لکه يرولې دوی د دې دوران کې یو ګورا ایس پی او د هغه سره اسسټنټ کمشنر قلی خان او دا قلی خان دا مشهور قلی خان او د کارک دا تاسو ته پته لګی دی. دغه اغي چې دینو ګایډر سالرا واستې دا ټول چې باچا خان دي ټولې مردان تو رسول مردان او رسال پور ته بیا دی غزینا چې دینو گجرات ته بوتل. دغه چې کوم د فرنټیر کانګرس خلک یې گرفتار کړو چې پاغي کې علي ګل خان او روشن لال او مولانا ظفر علي خان او ډاکټر علم لاهوري موتی چند او سناتم ډاکټر کچلو امرست امرتسری ډاکټر انصاری دیلوی بیرستر آصف علي دیلوی مولانا حسین احمد دا ټول هم گجرات جیل ته راوستېدل. دی بیا ټول یو ځای د گجرات په جیل کې
کلام پیرزوشي په بمونو پی خورا مادر ته ټول مرد ګلونو خار ویلې دې کلام پیرزوشي په بمونو نو بی خورا ستا تصویر می تل دزر پوران کور کی سات لے دے کلم پیر زوشی بب منو بی خورا کلم پیر زوشی بب منو بی خورا حسن کی سکڑے دا ستا تصویر میں غلے شان پزڑ کے خندے دلے دے چاکت پیر اسما زگر سندر کڑے دی ستا صدر زما پزڑ بلارا ورے دلے دے چاہوں کمانے دو واشنگٹن پو خونستا یہ لی دی زستا دل روبا کی سخانے دے کے آخستے چاکت دلی دو ما خامنو ذکر کڑے دے زستا ما خامنو پو کسا کسا کے نوستے ما تا خود گرد ہم دس پر لی درنگ کھلے دے کلام پیر زوشی پپ منو بے خورا مادر تا ٹول عمر دا گلونو خار ویلے دے کلام پیر زوشی پپ منو بے خورا کلام پیر زوشی پپ منو بے خورا گل پانی پانی آلوزی زی تماشا پچ پخل کوم بے وسیم استاد خل وینی چی د گلو بارانو ناشی زچ پی د اخ کو جنازہ کوم بے وسیم استاد زما مینا پی خبرات پیڑو مینا دان وچت دیشی لگیز درت گورم ستاو زما بنا پی خبرا دیو تن بنا دان وچت شی داسی تویز درت گورم خدا د تاریخ جبر دے او جبر ناز ولے دے کلام پیر زوشی پپ منو بی خورا مادر تا ٹول عمر گلو نو خار ویلے دے کلم پیر زوشی بمونو بی خورا گران پی خورا زگنگین ایم خسو کم حسو یلے نشم چھ دوست جبا میں غصہ دا شل زلک نند مرگو جن پا بریت والاڑی اما سوک بج برا کی دو انس جبا میں غصہ دا خسو پور چیوان خلی شعور اجتماعی غیرت سوزی با جنگڑی بنگلوال با تماشے کبھی سوچی میں وحدت وی تار پتار دو پختنی غیرت مری با غریبان او لیڈران با تب سیرے کبھی من تخپل نصیب پوی نصر را رسید لے دے کلم پیر زوشی با غمونو بی خورا مادر تا ٹول عمر دو گلونو خار ویلے دے کلم پیر زوشی بمونو بی خورا ستا تصویر میں تل دزر پوران پور کے ساتھ لے دے کلم پیر زوشی بمونو بی خورا کلم پیر زوشی بمونو بی خورا کلم پیر زوشی بمونو بی خورا
خبر خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
منک ناز دے جنبل مو نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم ولا دانا نادان تا پر کی بانو خر سولم
د مشال ریډیو ویډیو غانې پر یوټیوب وګورئ زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیو غانې لملګرو سره شریکی کړئ
تاس دا مشال ریډیو پروگرام ته غواګیه اوس به د خبرونه په دې برخه کې د لیکوالي او شاعرې سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي د ژوند او کار په اړه یو مرکه واوري هغه د کاکا خیلو له کورنۍ سره تعلق لرلو د خپلې کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو لامل خپل اصلي نوم نه ښکاره کړي او خپل مخفف نوم سین بیبي یې استعمالو سیده بشرا بیگم د آزادۍ د تحریک په وخت خپل کلم لاری د کوم په بیدارې کې مهم کردار لوبولو هغه په خپل نظمونو کې د خزو تعلیم او تربیت ته په خاصه توګه پاملرنه کړې و د سیده بشرا بیگم ادبی هلو زلو ته کتنه زموږ خبريالې اسما ګل کړې ده راځي چې په دې پروګرام کې وورو
سلامونه اوریدونکو اسما ګل يم د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی ویم اوریدونکو سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي نوموړی لکاکا خیلو د کورنۍ سره تړون لرو او د خپل کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې خپل اصل نوم نخکاره کو او خپل مخفف نوم سین بیبي کارو سیده بشرا بیگم په 1922 کې د خیبر پختونخوا نو خار تحصیل زیارت کړی کی د حکیم میا آزاد ګل په کور کې سکی تلیوا لومړی ستکړی په کور د نن تر لاسه کړی وی دغه د غلامه دور وو د خزو د تعلیم تر لاسه کولو سره وسیلې نه وي خو له دغه میرمن خوش قسمتي دا وه چې د کورنۍ ماحول یې علمي او ادبي ذکر علم تر لاسه کولو محرومه پاتې نشوه اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه هم د سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبي ته ځانګړې کړې ده د نوموړي په لیک لوست او مبارزې با د ملمنو سره خبرې کوو لومړی ملمره سره اوریدونکو لمردان په هنتون د پښتو اکیډمۍ مشر ډاکټر زفر بخښاله دي دوی ملمره سره د قائد اعظم په هنتون په خوانی استاد او سیرنکار ډاکټر پروفیسر سید وقار علی شادي دریم ملمره سره لیکوال نور البشر نوی سیب دی او سلورم ملمره سره اوریدونکو له پیښور پوهنتون ډاکټر عباسی یوسف سید دی تاسو ټول ته پروګرام کې هر کله ویم اوریدونکو ورزما ډاکټر زفر بخشالی سیب لا پروفیسر سیب د سیده بشرا بیگم د لیک په اړه اوریدونکو خبر کې
څنګه چې تاسو پښتنه وکړه سیندې به چې پوره نوم یې سیده بشرا بیگم دی په ادبی دنیا کې چې کم دی د سیندې به په نوم شهرت لري پښتو ادب کې د دې ډېر غن اړخیز خدمات دي کله چې منګه د خدای خدمتګار تحریک خبره کو باچا خان چې کوم تحریک جوړ کړو ننجمن اصلاح افغانا او یا د دې ورسته چې کوم دینو د خدای خدمتګار تحریک کا په کال 1913 کې کله جوړ شو نو د پښتنو د خولو د پاره د یو سیاسي شعور بیدارولو د پاره د خپل جبې او د خپل کلتور په اهمیت په هولو د پاره بلکه خصوصي تور تزوم چې په پښتنو کې د سیاسي او فکری بیدارۍ د پاره چې کومي کم پلیټ فارم استعمال او د خدای خدمتګار تحریکو دغه یوازنی تحریکو چې دی د لیک د لارې د قلم د لارې د ادب د لارې چې کومي پښتانه راوي خول او د اغي دراوي خول په شوري توګه چې کوم دینو حسي کولې په دې کشمیر لیکوالانو چې هغه سړی یعنی لیکوالانو او زنانه لیکوالانو وی الفت بیگم درد او داسې سین بیبي چې کوم دینو هغه په دې کې شامل ده کومنګ په سړو کې ګورو نو په لریم ساکي مخفي صاحب او عبد الله اکبر خان اکبر داسې دا سلسله چې کوم دی ډیر لري پوری سي خو چې تاسو سوال د سین بیبي سره دی نو سین بیبي هغه لیکوال او شاعر ده چې هغه د پښتنو د بیدارولو د پاره چې کوم نظمونه ویل دي چې کوم شاعري کړي دا نو هغه کې مونږ ته د دې پښتون کام د دې زپلی ولستي کوم دی هغه نمائندګي ښکاری دا د هغه وخت شاعر ده کله چې باچا خان پښتون مجلې ډیټرو او د خدای خدمتګار تحریک چدی یا د خدای خدمتگار غورځنګ چدی د دې پلیټ فارم نشي بسونه شاعری سونه لیکل په نثر او نظم کې چاپ کېدل هغه په پښتون رساله کې چاپ کېدل د پښتنو سره د رابطې یا د کمیونیکیشن واحد ذریعہ چې ونه هغه د پښتون مجله وا په دې کې بعد دغه وخت خلکو چې کم دینو لیکونه کول نو پای کې سین بیبی هم دا چې د دې شعری مجموعه چې کم دین هغه د زیری په نوم باندې را په دغه مجموعه کې چې کم دینو یو شمیر نظمونه هغه باچا خان ته لیکلی شوي دي او بالخصوص د پښتنو د بیدارولو لپاره چې کوم شعوري هڅې شوي دي نو هغه کې ډېر لوی کردار چې دی هغه د سین بیبی دی. سین بیبی کومنګ وګورو نو کوم شعرونه چې باغه لیکلو د پښتون د بیدارولو لپاره نو هغه به د پښتون مجلې ټایټل باندې بچا پیدل او کله کله به هغه چې کوم دین په دننه صفو کې چا پیدل کومنګ وګورو نو هغه وایي چې زمن په وینه د تازه شوچ بوستان د وطن یو زل د زار په ماشوکی شیا شکان د وطن چې ترقی د قوم وطن د ځان زینتو غنو خو د غفلت نه د بیدار شي زنان د وطن یو بل ځکه اغا وای کنه چې نسلونه واړه آینده به محبان وی د قوم ک په بیدارو په وی شي پر زندان د وطن نو دا شعرونه چې دی کې د پښتنو د بیدارولو او د پښتون قام د ویخولو هغه جذبه منتخکاری نو د سیبلا نور ډیره شاعری د چې هغه کنا مونږ ته د سین بیبی د شاعری د هغه د رواني او د هغه د چې څومره په عام فهمه لهجه کې په خوږه ژبه کې کوم دی نه هغه خپل پیغام لستر سوال دی نو په پښتو ادب کې کمنګو ګورو بیا بل خصوص د خدای خدمتگار تحریک په نثری خدماتو کې او په نظم خدماتو کې یعنی مطلب داری چې پښتو ادب کې د خدای خدمتگار تحریک چې کوم شاعران منګه سرکرده غنو نو پاغه کې یو سین بیبی هم ده چې د دې تحریک سره د هغه یو کمټمنټ د باچا خان سره د یو محبت نو د هغه ځنګړي دغه دادې نو خصوصیت دادې چې هغه یوازې نثر نگار نه بلکې هغه یو شاعر او د قام لارخود شاعر چې کم دینو هغه وا
امننه لیکوال نور البشر نوی صاحب اوریدونکو څنګه چې ما تاسو ته د پروګرام په سر کې وی را سره هم نن خبرونه کې ملمه دي نور البشر نوی صاحب د سید ابوشرا بیگم د شاعرۍ حال اوریدونکو ته تیر کړی.
سید ابوشرا بیگم چې په پښتو ادب کې د سین بیبی په نوم باندې خپل یو اهم رول لري شناخ لري پیژنګلو لري او د پښتو ادب د تاریخ یو ډېر لوی نوم دی. نو زمونږ د پاره ډېر د ویاړ خبره ده چې دا د هغه دورونو نوم دی. دا د هغه دورونو شاعر لیکواله ده چې په کم دورونو کې لکه زنانه په یو روایتي سوسایټي کې یو روایتي ټولنه کې ژوند کو او د هغې دننه د پښتو ادب دپاره د دې وطن دپاره د دې خاورې دپاره د دې ولس دپاره د خپل وطن دپاره یو سوچ او یو فکر و. نو هغه سوچ او فکر د سین بیبی په ذهن کې هم او هغې نشو کولی چې که د روایت پسنده ژوند نه وای د هغې د ټولنې نه راوتل ورته نشو کېدی. خو هغه خبره ده چې په سوچ او ذهن باندې د چا پابندي نشي لګېدی. سوچ او ذهن انسان جسمانی طور پابند او کلابند ساتلی شي خو د هغه سوچ او فکر چې کوم دی نو هغې ته هیڅوک بندیز نه شي اچولی. نو سین بیبی هم د دغه انساني فطرت مخه خپل سوچ او خپل فکر د سین بیبی په نوم باندې خلکو ته رسولی دی، پښتو ادب ته رسولی دی او نن هغه یو لوی شناخت لري، یو لوی نوم لري او دا د پښتنو زنانه لیکوالو هغه سرخیله ده چې هغې په هغه دورونو کې نشو کولی چې بهر ټولنې ته په ښکاره نوم باندې د خپلې روایتي ټولنې نه د خپلې روایتي ژوند نه بهر روزي او هغې دغه رول ادا کړي. خو هغې بیا هم په د سین بیبی په نوم باندې دومره شناخت موندلې، دومره کار یې کړی دی او داسې بنیاد یې ایښی دی خصوصا هغه زنانو ته چې هغې اوس هم په کورونو کې شته، په کورونو کې ناستې دي، بهر د ټولنې ته راوتې نه شي.
جی اوریدونکو، د لیکوالې او شاعرې سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبی په نوم یادېږي د نوموړې د ادبی جدوجهد په اړه به خبرې اترې رواني. هو اوس ورزو یوې سندرې طرف ته. سندره اورو بیا راځو.
اوریدونکو سندره تاسو واوریده د سین بیبی په اړه خبرې اترې زموږ روانې دي.
ډاکټر وقار علی شاه صاحب، د سین بیبی ادبی جدوجہد کې د ژوند کوم اړخونه ته پام لرنه شوی؟
ډیر زیات خوشحال شوم په دې باندې چې تاسو په سین بیبی باندې څه کار کوئ. سین بیبی چې نوم یې سید بشرا بیگم و، دا اوم د موږ د کلي وا د کاکا صاحب وا، او د پلار نوم یې ابوالمان آزاد ګل و، چې هغه خپله دلته کې یو رساله چې وا د افغان په نوم باندې د مردان نه راوسته، دا په دریو ژبو کې وا، فارسی او اردو او پښتو په کې کله نا کله را دغه شوه. دا لا ماشومه وا چې د هغې سره یې پیژندګلو شوه، د لیک لوست سره لارې عالم سړی و. نو دې لپاره هغه پړومبي ځل چې ما کله لیدلی دا، نو د خدای خدمتګارۍ پلیټفارم نه کله چې پښتون رساله چاپ کېدل شروع شوه، نو په هغې کې د دې ډېر زیات دغه چاپ شوي دي، ډېر زیات مضمونونه لیکل شعرونه دار سه چاپ شوي دي، او دغه چې دی بشرا بیگم په دې بس پسین بیبی باندې بیا مشهوره شوه. نو که تاسو وګورئ د پښتون څلور دورونه دي، لومړی دور چې دا د مئی 1928 نوالې تر اپریل 1930 پورې دی، په دیرش دا میاشتي زو دار ساله، او بیا په هغه باندې پابندي لګی دا. دویم دور دی جون جولای په شریکه یو غاڼه راغلی دا تر دسمبر 1931 پورې شپږ سالې راغلی دی، دا میاشتي زو دا دویم دور. دریم دور دی پښتون چې دی دا مئی 1938 کې کله چې ډاکټر خان صاحب وزارت جوړ شو، بیا شروع شو، او دا ځل دا چې دی نو تر اگست دا دسمبر 1937 پورې وا، او دا ځل به میاشت کې درې راوتی، او څلورم او اخیری دور چې دی کوم دی نو دا بیا په مئی 1935 نه کله بیا چې خان صاحب دویم وزارت جوړ شو هغې کې شروع شوه، او په لسم اگست 1937 باندې اخیری ګڼه راوتی ده. دا ځل دا به په او یو لکه سلور په میاشت کې راوته، هفتواری و یا یو اونۍ کې به یو راوته. نو دا سلور واړه سټیج چې تاسو ګورئ په دې کې چې کوم د خزو لیکل شوی دی، نو په هغه کې چې زور ته سرخی لایم هغه سین بیبی دا. د سین بیبی عمر لیکل په کې بل چا نه دی کړی، او ډېر د خوند خبردار چې دا ډومبي درې دورو کې دا او په سلورم دور کې ورسره بیا الف جان خټکه د احمدي بانډې هغه هم ورسره راغلی دا. نو د دې دواړو د دومره زیات کنټریبیوشن دومره زیات لیکلې کړي دي چې سړی ورته حق حیران پاتې شي. زه چې کله پېښور یونیورسټۍ کې وم په کال 1983 کې 1983 کې، نو ما انټرویوګانې کول غوښتې، ځکه چې دا مشران خلک چې ودارانه ډېر په تیزۍ سره روان وو، نو ما وی چې یاره زه دی خپله ذاتي انټرویوګانې وکم. نو سین بیبی د موږ د کلي ده، د موږ مطلب په عزیز ولۍ کې مرازي، خو د سطر ډېره زیاته پابنده وه. نو ما سره اورېرونه چې هغه د ما ملګري وو، نو هغې ته چې ما وی چې زه ور سین بیبی انټرویو کوم هغه ورسره خبر وکا، نو سین بیبی ډېره خوشحاله شوه. او ما تاسو ته وایم چې موږ د کلي و پیژندګلی خو خود و د مامور پیژنده، د مامي ګانې چاچیانې ټولې پیژندې، خو د دې سره بیا ما لیدلی نه ده، ځکه چې سطر کولو د سطر ډېره سخته وه. او واحده خټک صاحب اجمل چې اجمل خټک صاحب سره، یعنی خټک صاحب سره بس صرف سطر ماتو، ځکه هغه هم استاد او مې رهبر و، او نور هغه سخته په سطر باندې پابنده وه. نو ما ته هغه انټرویو را کړی ده، ما ته وی چې راته کوشچنیر راکې، ما ورته یو لس 15 سوالونه ولیکل، دغه جواب را ته راکو، هغه ما سره پروت دی، یو شپږو پانی جواب را کړی دی، په خپل لیکل کړی دی. دا خو ډیره روشن فکر وه، او مطلب د دې شعرونو پښتون نه، او د ما کتاب چې کوم دی پښتنې ښځو کامی خدمت، هغه کې مې ورکړی دی. او زه هم چې دا چې څومره پوهېده او دا چې څومره علمیت دی لرلو، نو نن هم ورته زه حق حیران پاتې شم. او بل تکړه وه، یعنی اسطه چې بادره یې یاره پکې نه وه، لکه دې چې کوم شعرونه ویلي دي په هغې کې سړی هغه د ما څو ملګري دي، هغې د این جي اوګانو کې نو هغې ته هم چې نن هم دې چې کومې خبرې په 1930 او په 1930 کې کړي دي، په 1930 کې کړي دي، هغه نن هم څوک نشي کولی. دا یې چې یاره د ما دشمن نور څوک نه دی، د ما خپل پلار دی او د ما خپل ور دی، ځکه چې ځان د پاره خو د دنیا ارسه خوش کړی دي، اوم تعلیم شته، اوم سیلونه دي، محفلونه دي، سینماګانو ته تلل دي، ارسه شته، او موږ په کور کې دننه کړی وو، د کور په شال دیوالۍ کې بندي کړی وو. نو دا څه خبره سو کولې شي دې کړی دي. نو بس یی چې دا چې دی نو دا غیر اسلامي نه ده، او موږ هم په دې ایمان باندې پویګو په مذهب باندې پویګو په اسلام باندې پویګو خو کوم د دروغو کوم انایت کوم دغه نه د پښتون ولای لاندې دای موټول مرد دینه محروم ساتي کني کوم ته چا مو کراکا نو مونږ هم د هندستان د خزن سوګا مولان دیو په دې هر څه باندې پویګو د آزادۍ په جنگ کې به مساخلو هر څه وکاو خو د مونږ نه دا پابندای لري کوي نو دا څه قسم ته بچي خبرې چي دي دا څه سوک نشي کوله
امننه اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې ځانګړي خبرونه کې د لیکوالي او شاعري سیده بشرا بیگم په ادبي خدماتو خبرې کوو. اوریدونکو شاعر او لیکواله کلثوم زی په خپل کتاب پښتني مرغلره کې لیکي چې په 1913 کال کې د ازادۍ تحریک د سین بیبي جذبات راولړزول او د غلامۍ د تور شپې خلاف د خپل شعرونو درارې په پښتنو کې د ازادۍ جذبه تاند کړه. د سیده بشرا بیگم مضمونونه به په پښتو مجله کې چاپ کېدل. لومړی مضمون یې د شریعت په نوم په خپل مختصر نوم په پښتون مجله کې چاپ شو او وروسته د غلړۍ دوام ولرو. د سین بیبي لیکل افسانو کې نامراد جهانارا ډیر شهرت موندلې. اوریدونکو پروفیسر عباسین یوسفزی سے را سره هم ملمدے. پروفیسر سے اوریدونکو ته دوی چې د ټولنیزو محدودیتونو باوجود چې د جنکو د تعلیم ترلاسه کولو لپاره هم سلاري چاري نوي په داسې کې د سین بیبي لیک او مبارزه سمره سودمنه.
سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبي د پښتو ادب یو داسې سپیزل او پیاوړ نوم دی چې پاولمبی زلبان دے د زنانه ولاړه پا قامی تحریک کې نیخ په نیغه برخه واخستا او د قلم په وسیله برخه واخستا. د دې سره سره اغي شاعری هم کوله او داسې مزبورونه هم لیکل په کم کې چې ځوانانو ته د قام بچو ته د پرمختګ او د حرکت او د بیدارۍ درس ورکول کېدو. شاعري کې هم پند او نصيحت اچولې ده او په هغه وخت کې کوم وخت چې پښتون رساله تازه تازه شروع شوه او په هغه وخت کې زنانه لیکوالانې بالکل نه وي او د دې سین بیبي سیده بشرا بیگم کاکا خیل لاړخه په مختلف مضمونونه او شعرونه نظمونه وخت په وخت د پښتون رسالې په مخ باندې چاپ کېدل او داغه اثرات چې دي هغه باقاعده په ځوانانو کې ښکارا کېدل او داغه سره سره داغه وړمبه کتاب چې دی هغه خو چاپ شو او ډېر وړاندې بیا د اینه پس د شاعرۍ دویم کتاب چې او هغه هغه مرتب کړي او تیار کړي او داغه د وفات نه او څو ورځې وړاندې اغه هغه چاپ کول غوښته. ما ته مسوده راولې غل د سریز لیکلو د پاره نو ما په سریز هم لیکلې ده. نه هم خبر چې چاپ کې دوه ته په تیاری کې ورکه شي وي. خو بهرحال سیده بشرا بیگم د پښتو ادب یو داسې فعال کردار او چاغې نه واځي په زنانه لیکوالانو کې حوصله را پیدا کړه خو هغه د خپل قلم په وسیله باندې په ولس کې په قام کې ډیره شوخه بیداری را پیدا کړه او دا غي سره سره د قام ولی د انسانیت او د انسان دوستۍ هغه جذبې هم په خلکو کې راو پارولې او د خدای خدمتګار تحریک په لار باندې د نورو غنو زنانه وو چې چا فعال کردار ادا کو پای کې دوی د قلم په وسیله باندې خپل کردار ادا کو او د قلم په ذریعہ باندې ډیره بیداری خوره کړه او د سړو سره اوګه په اوګه باندې کار ونکړه. شو په د بیو سیاسي دنیا کې خدایي قلم چې دی هغه د سړو د قلم سره اوګه په اوګه مخ په وړاندې تللی دی او هغه خپل کردار لوبولی دی.
ستاسو ټولو ډیره مننه. تاریخ پوهان وایي د سیده بشرا بیگم په نظمونو کې د قامی جذبې رورولۍ مینې خیګړې او په خاصه توګه تعلیم او تربیت زور ورکړل شوی او د کلام مجموعې په 1955 کې د زیری په نوم چاپ شوی وه. سیده بشرا بیگم د پښتو ادب په تاریخ کې د خزینه لیکوالو په برخه کې مهم رول لوبولی او هغه د خود ستوند بیان ته ځانګړې پاملرنه کړې ده او شیرونه یې د خونزو نصاب کې هم شامل دي. د پښتو ژبې د نامتو شاعره او ادیبه د اگست په 14 نیټه په 2002 کال کې وفات شو. اوریدونکو هم دې سره د نن ورځې خبرونه سر ترسي. اجازه غواړم د لا پامان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو